استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و از مهمترین های این ساعت. یک منبع حکومت افغانستان گفته است که تیاره حامل عبدالرشید دوستم پس از آن که دیشب اجازه نشست و میدان هوایی مزار شریف نیافت، روانه ترکمنستان شد. دفتر آقای دوستم اما چیز دیگر گفته است، بیشتر تا لحظات دیگر. در منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده تصدیق کرده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود وفا کرده، ولی همزمان از تحریم ها هم سخن گفته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از همه جاوید نعیمی نگاه میاندازد به تازه ترین و مهمترین خبرها.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید در تیاره‌ای که اجازه نشست در مزار شریف را نیافت، عبدالرشید دوستم حضور نداشت. سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان به زودی در دهلی نو برگزار می شود. و اداره رئیس جمهور آمریکا تایید می کند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. مشروع خبرها. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد می کند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف دادن نشد. در خبرنامه یک ساعت پیش نشر شد آمده است که معاون اول ریاست جمهوری در حال حاضر در شهر انقره ترکیه به سر می برد و برای بازگشت به افغانستان در روزهای نزدیک تصمیم نگرفته است. پیش از این یک مقام حکومت که خواست از وی نام گرفتن نشود گفت که تیاره دوستم پس از آن که دیشب اجازه نشست به میدان هوایی مزار شریف را دریافت نکرد، روانه ترکمنستان شد. در این حال منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید یک تیاره که میخواست در میدان هوایی مزار شریف نشست کند، بنابر عوارض فنی نتوانست بر زمین فرود آید و نخست روانه ترکمنستان شد و سپس به سوی ترکیه پرواز کرد. با گفته آقای فرهاد در میان سرنشینان این تیاره یک هیئت ترکیه هم شامل بود که برای گشایش پروژه خانقاه مولانای بلخ قصد سفر به مزار شریف را داشت. جزئیات در ادامه امین برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آینده نزدیک سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان در دهلی نو برگزار می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه بر رادیو آزادی گفت در این نشست وزیران خارجه دو کشور شرکت می کنند.
که در رأسش وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند قرار داشته باشند. کاری ها در چارچوب موافقتنامه مشارکت استراتژیک دو کشور بحث و بررسی بگیرند.
در این اواخر تلاش ها و سطح همکاری ها به منظور تقویت روابط میان افغانستان و هند بخصوص در بخش تجارتی بیشتر شده و یک دهلیز هوایی هم میان دو کشور گشایش یافته است. در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات 25 تن از شورشیان کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در اعلامیه‌اش میگوید که این درگیری ها در 24 ساعت گذشته در منطقه چشمه شیندند صورت گرفت. با گفته آقای فرهاد در نتیجه این درگیری ها 11 تن از مخالفین مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. 4 سرباز افغان هم در این درگیری ها جان دادند. حزب مشارکت ملی افغانستان از نیروهای امنیتی میخواهد تا شیشه های سیاه هر گونه موتر را دور کنند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در یک نشست اعتراضی در کابل گفت توسط این گونه موترها در اختطافها، انتقال مواد مخدر و تروریستان و سایر جرایم استفاده می شود. رئیس حزب مشارکت ملی همچنان هشدار داد که اگر حکومت در جریان دو هفته به خواستای آنها پاسخ مثبت ندهد دست به تظاهرات خواهند زد. این پیشنهاد در حال مطرح می شود که نیروهای امنیتی چندین مرتبه برای دور کردن شیشه های سیاه اقدام کردند، اما به گفته باشنده های کابل این برنامه خیلی ها موفق نبوده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید میکند که ایران با توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است. حکومت آمریکا همچنان گفته که دریافت برخی امتیازها به ایران ادامه خواهد یافت، اما اداره ترامپ تایید کرده که فشارها بر تهران به خاطر آزمایش راکت‌های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها وزارت خارجه آمریکا پس از آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آن کشور، دومین گزارشش را در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران نشر کرد که در آن تایید شد تهران به شرایط توافقنامه پابند بوده است. پیش از این ایران گفته بود در مورد سرنوشت توافقنامه هسته‌ایش با غرب اشاره‌های ضد و نقیض از واشنگتن دریافت کرده است. در حالی که رئیس جمهور ترامپ به نارضایتی خود از این توافقنامه کماکان ادامه داده و آن را ناگوارترین توافق عنوان میکند، تحریم ها بر ایران به ارتباط مسائل دیگر هم افزایش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با شورای روابط خارجی در نیویورک گفت چون کشورش اشاره های ضد و نقیض دریافت میکند لذا نمیتواند آن را تفسیر کند. او افزود ایران در این توافق جدی است و بر اساس آن در بدل رفع یا کاهش تحریم ها فعالیت های هسته ایش را محدود نگاه می دارد. جزئیات این خبر هم در ادامه امین برنامه. صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با آتش بس در جنوب غرب سوریه که به ابتکار روسیه و آمریکا ساخته شده اعلان کرده است. بنیامین نتانیاهو میگوید چون این اقدام برای ایران این توانایی را میدهد که حضور نظامیش را در منطقه بیشتر سازد. بر اساس توافق 9 جولای یک منطقه تشنج زدایی در مرز میان سوریه، اسرائیل و اردن ساخته شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که صدر اعظم نتانیاهو در دیدار اخیرش با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مخالفتش را با توافقنامه اخیر در جنوب غرب سوریه اعلان کرده است. و یک زلزله نیرومند امروز در شبه جزیره کمچاتکا در روسیه رخ داد که سپس هشدار سونامی یا طوفان بحری هم داده شد. اداره زمینشناسی آمریکا گفته که این زلزله به مقیاس 7.8 درجه ریشتر رخ داد و مرکز آن در جزیره آتو در آلاسکا بود. این زلزله در منطقه بدون سکنه صورت گرفته و تا هنوز در مورد تلفات احتمالی آن معلومات در دست نیست. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. آیا عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور میخواست وارد مزار شریف شود؟ جواب به این سوال تا لحظات دیگر. در منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده تصدیق کرده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود وفا کرده، ولی او همزمان از تحریم ها هم سخن گفته است. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. و در پهلوی اینها در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، میپردازیم به این موضوع که یک منبع حکومت برای رادیو آزادی گفته که به تیاره حامل عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان اجازه نشست در میدان هوایی مزار شریف داده نشد. همین منبع که خواسته نامش افشا نشود افزوده که تیاره به ترکمنستان رفته، اما دفتر آقای دوستم ساعت قبل با نشر اعلامیه چیز دیگر گفته که برای روشن شدن آن گزارش مشتویم از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین یک منبع موثق حکومتی امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که شب گذشته حوالی ساعت 10:30 شب یک طیاره که مربوط به ترکیش ایرلاینز بوده میخواست که در میدان هوایی مزار شریف نشست کنه. گفت این منبع که نخواست از نام گرفته شود، گفته که در این طیاره که شمار از انجینران ترکی موجود بودند گمان میره که معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در طیاره وجود داشته، اما در برابر نشست طیاره از طرف حکومت ممانعت صورت میگیره. اما معاونیت اول ریاست جمهوری با نشر اعلامیه موجودیت آقای دوستم معاون اول ریاست جمهوری را در طیاره رد میکنه و میگه که هنوز عبدالرشید دوستم در انقره در ترکیه حضور داره و تانوس تصمیم بر آمدن به افغانستان را نگرفته. ما لحظات پیش با منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ هم صحبت کردیم و تایید کرد که یک طیاره ترکیش ایرلاین که میخواست به میدان مزار شریف فرود بیه، اما این طیاره به خاطر حوادث تکنیکی که داشت در ترکمنستان نشست کرده و از اونجا دوباره به ترکیه برگشته. او این گزارش ها را رد کرد که گویا در این طیاره معاون اول رئیس جمهور حضور داشته است. بیاید در این بخش از سخنهای آقای فرهاد بشنیم که این طیاره به چه هدف آمده بود و در این طیاره کیها حضور داشتند.
طیاره ترکی و گروه از مهمانان و مهمارای به خاطر اعمار خانقاه مولانا در بلخ میامدن اینها بودن و این طیاره هر لحظه که در جغرافیای بلخ عوارض تخنیکی میکنه و از نشست اضطراری و مقصدی در کشور همسایه ترکمنستان در مسیر را میکنن. این طیاره از طریق ترکمنستان افغانستان میشه.
هرچند از حضور آقای عطا محمد نور والی بلخ هم در میدان هوایی مزار شریف سخنهای مطرح شده، آقای فرهاد تایید کرد که والی بلخ به میدان آمده بود اما به خاطر استقبال انجینران ترکی رفته بود. روی از این مسئله امروز در مشنان جرگه هم بحث‌های بسیار گرم وجود داشت و عبدالله قلق منشی جرگه و یک فرد نزدیک به عبدالرشید دوستم میره رد کرد که آقای دوستم به کابل آمده باشه و گفت که عبدالرشید دوستم اکنون هم در انقره و در ترکیه بس سر میبره. همچنان علم میزدیار معاون اول مشروع جرگه گفته که تا حال عبدالرشید دوستم از سوی ارگانهای عدلی و قضایی مجرم شناخته نشده و نیروهای خارجی چرا این طیاره را ممانعت کردن که به داخل میدان هوایی مزار شریف نشست کنه. این در حالی است که قبلا گزارش های گفته شده بود که نیروهای جرمنی در مزار شریف از نشست از این طیاره ممانعت کرده بودند. این بود جزئیاتی که در رابطه با فرود آمدن از این طیاره در میدان هوایی مزار شریف و ممانعت از طرف حکومت افغانستان برای شنونده ها
تشکر از شما. تشکر. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. موضوع را دنبال میکنیم و به موقع شما را مطلع خواهیم ساخت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به این موضوع مهم در منطقه و جهان که اداره رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است ایران تعهدات خود را در رابطه با توافق هسته‌ای به جا آورده ولی تلاش‌های را خلاف روحیه این توافقنامه انجام می‌دهد. شش قدرت بزرگ جهان به شمول آمریکا در سال 2015 توافقنامه را با ایران امضا کردند که به اساس آن ایران باید برنامه اتمی خود را محدود می ساخت و در بدل آن قدرت‌های بزرگ تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور کاهش می‌دادند. برای اینکه بیشتر بدانیم، سید سمی عباس موضوع را از نزدیک دنبال کرده و میلزه در استودیوست. خوش آمدید آقای عباس. امریکا چرا میخواهد تحریم‌های جدید را علیه ایران عملی بکنه؟
تشکر مصطفی جان. سلام به شنوندگان گرامی. این درست است که امریکا میگه که ایران موافقتنامه اتمی سال 2015 را رعایت کرده، اما موضوعات دیگری هستند که در رابطه با آنها امریکا میخواهد ایران را تحت فشار قرار بدهد، از جمله راکت‌های بلاستیک یا قاره‌پیمای ایران، کشتی‌های کوچک سری و سیر و دیگر تجهیزات نظامی پیشرفته که ایران می‌خواهد با آنها دسترسی پیدا کند.
شما در جریان هستین که رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که توافقنامه هسته‌ای با ایران را فسخ خواهد کرد، اما اکنون گفته که ایران این موافقتنامه را رعایت می‌کند. میشه در این مورد جزئیات بدین؟
یه اولی بار نیست که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ بعد از گرفتن کرسی ریاست جمهوری در مورد رعایت شدن این موافقتنامه توسط ایران سخن میگوید. او در ماه جنوری هم گفته بود که موافقتنامه اتمی شش قدرت بزرگ جهانی با ایران کارگر واقع شده است. اما این موضوع را نباید فراموش کرد که دارای رئیس جمهور ترامپ به ایران هشدار داده است که کارهای مغایر با روحیه این موافقتنامه را انجام میدهد و از این اقدامات دست بکشد. مثلا آزمایش راکت‌های قاره‌پیمای که واشنگتن میگوید اگر ایران با این تلاش های خود ادامه بدهد امریکا تحریم های نو را علیه آن جاری خواهد ساخت. علاوه بر آن امریکا در مورد تخطی های ایران از ارزش های حقوق بشر، حمایت ایران از تروریسم ضد اسرائیل، زندانی کردن اتباع ایران و مداخله ایران در خلیج ابراز نگرانی میکنه.
بله، تشکر از شما سید سمیع عباس. گزارش میداد و بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده میتوانید، azadiradio.com. و اکنون چند رویداد اقتصادی میشنویم و من زود برمیگردم.
مسئولین بورد عالی متشبثین افغانستان میگویند که صنعتکاران ولایت های هلمند و قندهار خواهان ساخت پارک های جدید صنعتی از حکومتند. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته برخی از صنعتکاران ولایت های هلمند و قندهار به همین هدف با معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان دیدار نموده و مشکل بیبرقی پارک صنعتی قندهار را نیز با وی در میان گذاشته اند. حاجی آقا میگوید که صنعتکاران هلمند میخواهند تا حکومت با آنان در شهر لشکرگاه پارک صنعتی جدید بسازد، چون به گفته این صنعتکاران مناطق دیگر این ولایت ناامن است و صنعتکاران به فعالیت‌های اقتصادی دلخوش نمی‌کنند. قرار است تا به زودی 30 کشمش‌خانه عصری در ولایت قندهار به هدف انکشاف اقتصادی دهقین در این ولایت به بهره برداری سپرده شود. سید حفیظ الله سیدی رئیس زراعت و مالداری ولایت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمش‌خانه‌ها به ارزش حدود 850 هزار دلار حمایت مالی وزارت زراعت و مالداری ساخته می شود. وی می گوید که 80% کار این کشمشخانه ها به پایان رسیده است. قرار است تا توسط این کشمشخانه از 100 متریک تن انگور کشمش تولید گردد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 5 کیلویی قزاقی 1220 افغانی، یک بوری بوره 5 کیلویی 2100 افغانی، یک بوری برنج 3 نیم سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، 1 یورو 78 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی.
و اکنون مجله خبری نیمه روز را با این گزارش دنبال میکنیم. با دنبال پاکسازی بخشهای از ولسوالی ناوه هلمند، وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات های نظامی به منظور بازپسگیری ولسوالی های ناامن هلمند به زودی آغاز میشود. این که جزئیات از چه قرار است جاوید نعیمی به شما میگوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از عملیات ناوان نوبت سایر ولسوالی های ناامن هلمند است و نیروهای امنیتی افغان میخواهند این مناطق را پاکسازی کنند. نیروهای افغان عملیات به منظور بازپسگیری ولسوالی ناوه را روز شنبه آغاز کردند، اما بنابر موجودیت ماین در اکثر مناطق این ولسوالی عملیات با کندی روبرو شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت به شمول مرکز ناوه تمامی مناطق این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده است.
مخالفین و تدیر تلفات رسیدنی دیدنی
تلفات زیاد به مخالفین وارد شده و خوشبختانه ما تلفات نداریم. زمانی که ولسوالی ناوه تحکیم و تصفیه مکمل شد، قطعات ما در نظر دارند که تصفیه سایر مناطق را که ناامن هستند، تهدید در آنجاها بلند است و یا هم در دست دشمن قرار دارد آغاز کنند و این مناطق را از نزد دشمن پس بگیرند. طالبان مسلح در ماه اکتبر پارسال انگام ولسوالی ناوه ولایت هلمند را گرفتند که مواد جاسازی شده در یک واسطه زرهی در ساختمان ولسوالی منفجر شد. همچنان طالبان مسلح در جریان پارسال دست بالاتر در هلمند داشتند و چند ولسوالی را یکی بعد دیگر تصرف کردند. در این جریان نیروهای امنیتی افغان حالت دفاعی داشتند و تنها جلو سقوط مراکز ولسوالی ها را گرفتند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد که چرا حالا نیروهای امنیتی افغان حالت تهاجمی را به خود گرفتند گفت آموزش و تجهیزات این نیروها بهتر شده است.
پروز کال چو من په هلمند کې په حالت کې نه وو.
سال گذشته وضعیت ما در هلمند خوب نبود. نیروهای ما با آنکه هلمند را حفاظت کردند اما چنان قوت که امسال دارند پارسال نداشتند. امسال یکی از علت‌ها همین است که نیروهای ما کاملا اکمال شدند. برای این عملیات آمادگی کامل گرفتند، ضعف‌هایشان تقویت شد و در کنار این نیروهای هوایی ما قوی‌تر شدند و با نیروهای ما همکاری خوب کردند. یک مورد دیگر همین که در هلمند یک سیستم کشف تیاره‌های بی پیلوت داریم که خیلی برای ما کمک کرده است. دولت وزیری افزود تیاره های بی پیلوت در کشف پناهگاه های شورشیان مسلح نقش مؤثر را ایفا می کنند. گزارش ها می رسانند که در عملیات اخیر هلمند نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو از نیروهای امنیتی افغان حمایت کردند. با دنبال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی، طالبان مسلح برخی مناطق را که قبلا از سوی نیروهای مشترک افغان و ناتو تصفیه شده بود دوباره گرفتند. در حال حاضر ولسوالی های نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساقله و سنگین در کنترل طالبان است. اما وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که به زودی نوبت پاکسازی این ولسوالی ها فرا می‌رسد و این مناطق دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان خواهند افتاد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی
و از هفت شام تا هفت صبح هم میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. و اکنون تمیم اخگر برخی از روزنامه های چاپ کابل را مرور می کنه و من زود برمی گردم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را در مورد عقب نشینی پاکستان از عملیات مشترک نوشتند. روزنامه غیر دولتی مسیر در مطلب خود به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته است که اسلام آباد یک بار دیگر از تعهداتش در خصوص مبارزه مشترک در برابر تروریسم عقب نشینی کرده و عملیات را در مناطقی را اندازی کرده که در آنجا مراکز تروریستان وجود ندارد. در ادامه این مطلب آمده است که وزارت دفاع این موضوع را پس از آن بیان می‌کند که جنرال آصف غفوری سخنگوی اردوی پاکستان از راه اندازی عملیات خیبرچار در مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند خبر داده است. به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان که سخنگوی این وزارت آن را به روزنامه شریک ساخته است، تعهد طوری صورت گرفته بود که حکومت افغانستان در مورد تروریستان و مراکز آنها در پاکستان معلومات می‌دهد و پاکستان با نظارت آمریکا و چین برخلاف آنان اقدام می‌کند. روزنامه دولتی هواد در مورد این عملیات نوشته است، پاکستان گفته این عملیات را به خاطر آغاز کرده که فعالیت‌های داعش در آن سوی خط دیورند بیشتر شده و آنان می‌خواهند تا منطقه را از خطرات این گروه مسئول سازند. اما با باور نویسنده مطلب نیمه ای از گروهی داعش را پنجابیان تشکیل می‌دهند که تحت نظر استخبارات همراه با سلاح به این سوی خط آمده و مردم را با بم انفجار می‌دهند. در ادامه مطلب آمده است که این عملیات پاکستان به هدف سرکوب داعش آغاز نشده است، بلکه به گفته نویسنده مطلب این جنگ تکتیکی اردوی آن کشور است و هدف آن هم نارام ساختن افغانستان می باشد. از سوی دیگر روزنامه اصلاح در سرمقاله‌اش در مورد عملیات جدید پاکستان تحت نام خیبرچار نوشته است که این نوع عملیات ها هرگز تروریستان را تضعیف نمی کند، بلکه آنان را به این طرف خط دیورند آورده و نامنی ها در افغانستان را افزایش می دهد. سرمقاله نویس ادامه می کند که پاکستان تروریستان را به دسته های خوب و بد تقسیم کرده و تنها در برابر یک تعداد آنان عملیات را راه اندازی می کند. با باور سرمقاله نویس خواست حکومت افغانستان این است که عملیات ها باید بر مراکز بزرگ تروریستان در شهرهای بزرگ پاکستان راه اندازی شود.
نظریات شما هم برای ما مهم است و تشکر از پیام های شما.
از پیام های شما
به اثر ریزش باران شدید و سراب مدهش که حوالی ساعت 2 بجه شب جمعه از دره ها و کوه های ولسوالی های خروار و چرخ سرازیر گردیده و تا ساعت 8 صبح جمعه دوام داشت. تعدادی از منازل اهالی تخریب و با سطح گرفت زمین زراعتی و سبزیجات اهالی ولسوال چرخ از بین رفته است. اهالی امیدوار است که از طرف مسئولین امور در ایسای رسیدن و تعیین خسارات وارده توجیه گردیده و به اهالی و زارعین ولسوال چرخ مساعدت گردد. الحاج محمد ظاهر صدیقی.
این جانب ملک عمر خان از ولایت پروان ولسوالی سرخ و پارسا رئیس شورای خوزنده. نسبت باران شدید و سیلاب موروخه 22 سرطان 96 و تعداد 40 کیلومتر سرک و صفحات زمین زراعتی کلا از بین رفته و به تعداد ده ها خانه و پیش از 50 مواشی نیز از بین رفته که هیچ کدام توجه در این باره از کدام مرجع یا ارگان صورت نگرفته.
اسم ما غلام رسول از ولایت جوزجان الفالی قرقین زحمت دادیم. طغیان دریای آمو بسیار زیاد شده. کرک از قریه دینار و الفالی قرقین دریای آمو تخریب کرده است. مردم در عید دیوالای خدا سرش لج کرده و کده کوچ کرده. روز عید از عید آمدنه تان چند خانوار از قریه دینار و الفالی قرقین از طغیان دریای آمو بیخی زیاد است. مردم تخریب کرده است. چندین خانه را دمی هست تخریب کرد، چند خانه را تخریب کرد.
باز هم تشکر از پیام های شما. میتونین به ما زنگ بزنین و پیام های بیشتر بگذارین. اکنون بشنویم که منابع مسئول در ولایت پنشیر از افزایش اعتیاد افراد به مواد مخدر خبر داده و گفتند در حال حاضر حدود 15,000 نفر در این ولایت معتاد شدند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنویم.
افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت پنشیر نگرانی مردم را در این ولایت برانگیخته است. مسئولین دولتی میگویند با وجود که کشت کوکنار در پنشیر وجود ندارد، اما با آن هم میزان اعتیاد به خصوص در میان جوانان در این ولایت سیر صعودی دارد. راحیل عطایی معاون شورای ولایتی پنشیر که در یک گردهمایی به خاطر بحث روی مشکلات و خطر آینده از راهگذر افزایش اعتیاد مواد مخدر برگزار شده بود صحبت میکرد، گفت دولت در امر مبارزه با مواد مخدر کوتاه آمده است.
از راه مواد مخدر فعلا به اندازه شده که ما اگر جلوشان بگیریم اقدام کنیم هنوز هم بسیار ناوقت است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان ناکام بود. به این معنی که با او وعده هایی که داده به مردم نتانسته عملی کنه یا ریشه های همین مواد مخدر در جامعه افغانستان و ولایات بخشکانه.
هرچند ولایت پنشیر به دلیل موقعیت کوهستانی و ساحه عاری از ساحات هموار و دوردست سکنه نشین نسبت به سالهای گذشته تعداد خانواده های باشنده در این ولایت زیاد نیست، اما در این حال منابع مسئول میگویند حدود 15,000 نفر در این ولایت به مواد مخدر معتاد هستند. احمد ضیا یزدانی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پنشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت
یک قسمتی از پنشیر عامل اعتیادش هم فقر نیست، گاهی وقتا از سر ثروتمندی هم هست. شما چند تا آدم های ثروتمند هستن به خاطر از اینکه خودش به قول خودش معیشت بکنه، عیش ببره، زندگی بچه های قدر را آلوده ساخته برای چند دقیقه خوشگذرانی خودش، ولی وقتی که او میره این بچه در منطقه معتاد میشه، این مشکل بار میاره. شاید بین 10,000 تا 15,000 معتاد ما داشته باشیم.
به خاطر جلوگیری از افزایش خطر اعتیاد به مواد مخدر در ولایت پنشیر، مقامات امنیتی این ولایت میگویند در جریان سال جاری در این زمینه قدم‌های مؤثر برداشتند. نجم الدین عامر امنیت قماندانی امنی ولایت پنشیر در این مورد گفت:
ما توانستیم که در امسال به تعداد قاچاقبرا را دستگیر کنیم که 8 نفر تعدادش میشد، 3 آدم موترشان 49 کیلو مواد مخدر نوع چرس گرفتار کردیم و مرجیش تسلیم کردیم، 94 کیلوگرم هیروین گرفتیم، مواد مخدر نوعیت هیروین.
از نظر شماری از منابع مسئول، مواد مخدر در ولایت پنشیر از راه‌های مختلف که این ولایت 7 مرز با ولایت‌های مختلف دارد به گونه قاچاق وارد می شود که بیشتر جوانان را قربانی خطر اعتیاد در این ولایت می سازد.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com و تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد نشر میشه. همچنان میتونین به ما پیام های کوتاه بفرستین با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم. با ما پیام های کوتاه بفرستین و میتونین به شماره ها زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارین 07084620 و 00420212141238. اکنون هم سرخط تازه ترین خبرها.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد میکند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست و میدان هوایی مزار شریف امروز داده نشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آینده نزدیک سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان در دهلی نو برگزار میشود. در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات 11 تن از شورشیان مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. در این درگیری ها 4 سرباز افغان هم جان دادند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تایید میکند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است، اما حکومت امریکا تایید کرده که فشارها بر ایران به خاطر آزمایش های راکت های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با آتش بس در جنوب غرب سوریه که به ابتکار روسیه و امریکا ساخته شده اعلان کرده است. و یک زلزله نیرومند امروز در شب جزیره کمچاتکا در روسیه رخ داد که سپس هشدار سونامی یا طوفان بحری هم داده شده است. تلفات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش در دست نیست.
همین خبرها در وبسایت ما azadiradio.com و اکنون وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سره د مبارزه ځانګړې خبرونه له آزادی رادیو نه.
ګران اوریدونکو سلامونه، اونې کې هیله د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلست.
شنوندگان ګرامی رادیو آزادی، ما هم به نوبې خود سلام خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشد و تا اخیر در این برنامه با ما باشید. این برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته به مشکلات و موجودیت فساد در بخش سکتور خصوصی وزارت تحصیلات عالی. برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر روز یک شنبه از ساعت 3 تا 4 به گونه زنده نشر میشه و شما میتونه ما را تعقیب بکنین. و آقای زاید
دلویا مهربان چکتن طلب و سپیچل ناما، از هم پخپلوار سلامون او نیکی هیلی قدر من آوردین کو آوران و همکارون تا بلنده کم
سلامت باشین آقای زاید. خب قبضی که تلفن را بگیریم، یک مرور به برنامه گذاشتم تلاش سب میشه که داشته باشیم.
یخینه نه موگه پتیر دیتیرونی پخپرونه که چه افغانستان پخاروالیو که فساد تا زنگلی شوی و جن شکایتون در لودل یو لحقو چه مستند و سخت شکایت و د میرمن پشتونگل پاره بنده و
یو موضوع چه د میروان ستانگزیل خواه تاثر شرکسی و چه د خور پشتونگل یو نمرزمه کوا چه پدیاره منگ پلی کرنی شروع کری دی چه پاول که منگ د تلیفون دلاره دی غوی سر مارکنی ولی دا ترچو دوی خپلا دا خپلا اسناد دی ده غزمه که پاره منگ سر شرک ری او یا هم منگ تراوری و لده اسناد سر سم با منگ کم قانونی واکون سلامونه او سلامتونه سلرو موږ بخپله دنده پر مخ بوز
یقینا لکه څنګه چې ویل شول د نن ورځې خبرونه په خصوصي پوهنتونونو کې فساد ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس پوهندوی محمد امیر کامول هم له موږ سره دی او دوی به ستاسو شکایتونه او مستند او موثق موارد له ځان سره یادداشت کړي او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو خراب لاست
مننه زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو د راډیو همکارانو او ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم
بسیار زیات تشکر جناب کامول صاحب کزی که در برنامه حضور یافتین خب قبل از اینکه شنونده های گرامی رادیو آزادی تماس بگیرن و مشکلاتشان را مطرح بکنند میشه به صورت عموم صحبت بکنیم که در مورد معیار ایجاد پوهنتون و اینکه شما جواز پوهنتون میتین سلازی اگر کم ماکس بکنید خوب میشه
تاسو پویږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره خصوصي لوړ زده کړې او د دې لپاره موسسه او پوهنتونونه نږدې 12 کال د مخه د ایجاد لړۍ پیل شو او نن په ټول هیواد کې 1,329 تعداد رسیدي او په حدود د 1,000 یا تر 1,800 پورې تعداد د محصلینو دی دا نږدې د افغانستان په ټولو ولایتو کې فعالیت کوي کېدای شي یو ولایت یا دو ولایت یې دینه مستثنی دا په افغانستان کې یو نوې پدیده وه پخوا د دې نه په داخل د هیواد کې خصوصي لوړې زده کړو ته زمینه مساعده نه وه او دې لپاره یو تقنیني سند هم موجود نه و چې څنګه فعالیت وکړي په اړه نوې پدیده که څه هم لاسته راوړنې زیاتې ستونزې هم د ځان سره زیاتې لري نږدې دوه کاله د مخه چې کله دغه مسؤلیت ماته راوسپارل شو او موږ خپل کار دلته پیل کړو موږ ښې لاسته راوړنې پدې کړلو لومړی دا چې موږ په پوهنتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د دې محصل کېدل دم قانوني کړل دا په دې معنی باندې چې د محصل د امتحان د کانکور د امتحان د ورځې نه د دې هغه ټول فعالیتونه چې د هغې ځای نه پیل کېږي او بالاخره دغه محصل فارغ کېږي دې ته مې یو سیستم جوړ کړ سیستم په دې معنی چې امتحان هم واخیسته د امتحان په ورځ باندې هغه چا چې ګډون کړی په امتحان کې د دې اسناد موږ ځان سره راوړل کله چې بیا د دې د اساس کتاب جوړیږي هغه به موږ د خپل لیست سره سر ورکولو او د سیمستر په پای کې کله چې د دې نتیجې اعلانېږي دغه ټول اسناد موږ د دې تعقیب کړل دې ته مې یو سیستم جوړ کړ دا هم قانوني کړ دا یو معنی دویمه مهمه موضوع چې موږ یو لاسته راوړنه او دستاورد بولې تاسې وی بود کې برای اولین بار محصلین ما یا فارغ التحصیلان ما صاحب دیپلوم میشه صاحب سند تقنینی میشه او دیپلومی کې با یک فارغ تحصیل پوهنتون دولتی داده میشه عین دیپلم به فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی هم داده میشه برای اولین بار بود که ما دیپلوما را چاپ کردیم در آلمان و پروسه توزیعشان شاید دمی هفته شروع شود چرا که شاید شما سوال کنین و این هم یک موضوع مهم است که یک سال سرشان میگذره و تالی دیپلوما توزیع نشده قسمی که قبلا گفتیم که شکی نیست که دستاورده داشتیم ولی مشکلات هم داشتیم مشکل اوندیشی بود که بدبختانه در بعضی مؤسسات به نام محصل خیالی و فارغ التحصیل خیالی شکایت موجود بوده ما به یک سیستم ساختیم که چه قسم او مردمایی که فقط اینجا نامش نوشته شده و سبا به نام فارغ التحصیل خیالی فارغ میشه جلوی چنین مردم رو بگیریم به یک سیستم ساختیم و اول توزیع دیپلوما را از پوهنتون آغاز کردیم پوهنتون سلام و پوهنتون خاتم النبیین در قدم اول است که باید برشان دیپلم بتیم و او سیستم که ما ساختیم تا که از این سیستم یک پوانتون تیر نشوه به هیچ وجه برشان ما دیپلم نمیدیم
بسیار زیاد تشکر کاموات صاحب بله شما در مورد تقریبا بیشتر از 100 پوانتون خصوصی گفتین در سراسر افغانستان فعالیت داره و سیستم اونجور کردیم که شاگردای خیالی جلوگیری بکنه ولی عملا شکایت وجود داره کمچو کسا هست مثلا هفته یک روز دو روز حتی حاضر در صف نمیباشن و در آخر امتحان اشتراک میکنن ولی کیفیت جاتر مشکلات که در قسمت کیفیت است در قسمت حضور شاگردای خیالی میشه زاید صاحبم به خاطر از شکایات حتما به شما رسیده چه اقدامات اداره شما میتونه بکنه ولی اینجا مشکلات بسیار زیاد است قبل از اینکه این را جواب بتین یک هموطن ما آقای تحسین از شهر جلال آباد تماس گرفتن
ما پختن و نظر دغه د خصوصی زکرم مبارکی دغه کوم خصوصی موسسه په هیواد کې فعالیت کوي د ځنې موسسې دي چې د کیفیت صحیح نه ده ځنې وختونه چې ریګي دغه محصلین نو د پرغت نو ورسته دوته د پسام سترګنه کتل کی هغه محصلین چې خپل پلاکات سره پاریږي او هم د سی دی باور غونټي دی او نه په ودی درسته او پیدا کیږي او نه د سی توګه وخت ورکوي زموږ په
کی او بیا ورستم د نتیجه ورنی کینو دا څنګه د دې لپاره باندې څه کولای شو یا څه وشو چې دغه سید د خصوصي ذکر او دولتي ذکر مسولینو سره
ډیره مننه
د نوی د وظیفو ته دا کې دوه سرات
تاسو پوښتنه مو واسته ډیره مننه
کومل سی پوښتنه ما وره دا کوم دا و کو چې نه هیڅ نشته دا به بیخي کاملن به ځای ما د مخویل چې ستونزې خیر ډیره موجود دي ولی په دې باندې باید وګه گیږي چې څومره ستونزې دې ته موږ د حل لار پیدا کړی دا او د دې مخم نیولې دا زه په ټوله کې وایم چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه کومه تصویر چې ټول پوهنتونونه په فساد کې ښکیل دي دا به بیخي غلطه خبره وي په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه موږ کوي چې په درې کټګوري باندې تقسیم کو یو ډول داسې پوهنتونونه دي چې دا غي کیفیت الحمدلله فوق العاده لوړ دي حتی ویل شم چې کله کله د دولتي پوهنتونونه هم د دې کیفیت لوړ دي په دې معنی باندې چې هلته په یو خارجي ژبه باندې تدریس کیږي هلته استادان هم بیخي خارجي استادان دي داخلي استادان هم کوي هغه استادان دي چې په باندنۍ نړۍ کې د زده کړې کړي دي او د استاد تدریس کوي یو تعداد پوهنتونونه دي چې په منځنۍ کټګوري کې حسابيږي ولې دا هم منم چې ضعیف پوهنتونونه او ضعیف موسسه هم شته دا چې څنګه کولای شو چې هغه دغه کیفیت لوړ کړو د لپاره موږ جدا اقدامات کړی په دې معنی باندې چې په اول قدم کې موږ کوشش کړی چې د ټولو پوهنتونونو لپاره باید یو شان کریکولم یا درسي نصاب د دینه مخکې تاسو پوهیږئ چې هر پوهنتون اول موسسه په خپل خوخه باندې ځان ته تحصیلي نصاب جوړولو دا په هیڅ ډول موږ ته د منلو وړ نه او دا هغه نصاب و چې شل کاله مخکې په دولتي پوهنتون کې هغه تدریس کېده اوس یو اشتمه پیړۍ ده هر نصاب باید د وخت مقتضیاتو سره سم هغه ته باید جواب ورکړي دویمه موضوع چې کیفیت څنګه په یو پوهنتون کې باید لوړ لړ شي د استادانو موضوع تاسو پوهیږئ چې داسې استادان هم په ځینو پوهنتونو کې چې هغه سوال لسم پاسو ولې د بل لسانس ته درس ورکولو موږ د دې مخه ونیوله د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو په وزارت کې کله چې استاد استخدامیږي عین پروسه چې په دولتي پوهنتون کې پاغه باندې مکمله کیږي هغه په دې خصوصي پوهنتون کې هم وایي
سره په دغه خبره تو خل زابل نه دی
سلام کومول صاحب کوم د افغانستان د چې ډیر زیات په پاریګن موږ د مکتبو لرو په یوه تلکا او لکاو نه پر موږ پاریګ کیږي د حالي تحصیلات نو دا خو یو اقتصادي ضعف لري دا خو وقارو ته احتیاج لري نو یو ځل د ډاکټري له طب څخه ما څه وسه هغه بیا کولای شي خپل کورنۍ وچلي دا نو خلکو باندې له امنیتي قبله په دوایرو کې کار نه کولای او بیکاری ده نو که دي حق له دوی تاسو یې نیم لري یا یو داسې معقول دلیل یا پلان چې دا خلک اقتصادي برحاله
او ډیره مننه
توخي صاحب ډیر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه توخي صاحب د طب موضوع یې تکړه ډاکټران جناب توخي صاحب زما په فکر باندې موږ په افغانستان کې نور ډاکټران ته ضرورت نه لرو په دې معنی باندې چې تاسو وګورئ چې نن د یوازې د هیواد په خصوصي پوهنتونو کې نږدې 28 یا 29 د طب پوهنځي دي دا چې ټول ډاکټران شي دوی ته وظیفه د کومه پیدا کیږي آیا داسې حتی په بعض ځایو کې داسې لیدل شوي دي چې یو ډاکټر د طب نه فارغ شوی ولیزي بیا په یو بله اداره باندې کار کوي نو د لوړو زده کړو وزارت په خپله په رهبري شورا کې فیصله کړې چې یو تعداد پوهنځي ممنوع پوهنځي اعلان کړي دا په دې معنا نه ده چې موږ د طب پوهنځي بند کړو ولې د طب پوهنځي کوم چې موجود دي دا به معیاري کوو او پس له دې موږ چاته جواز د دې نه ورکړو چې په هیواد کې نوي د طب پوهنځي جوړ کړي جناب توخي صاحب نو د لوړو زده کړو وزارت په پلان استراتیژیک کې دا موضوع واضح ذکر شوی ده چې موږ به پس له دې نه که د جواز لړۍ پیل هم شي موږ به هغه پوهنځي ته حق د اولیت ورکړو کوم پوهنځي چې موږ هیواد ورته اړتیا ولري
بسیار زیات تشکر کومول صاحب مو ته شما گفتین بخشایی که واقعا افغانستان نیاز داره به او باید تمرکز بیشتر صورت بگیره زاید صاحب در قسمت مشکلات حتما به شما مشکلات مواصلت کرده که تماس گرفتم و تلال ما چی کارهای شما کردین در این قسمت
تنجیده صاحب پیش از اینکه به مشکلات احترامی که با جناب استاد دارم و شناختی که از ایشان دارم چند نقطه را میخوایم با صحبت های جناب کومول صاحب ما افزود کنم کومول صاحب گفتن که مدت 2 سال میشه که اینا پانتونای خصوصی سیستم جور کردن و یا حداقل محصلین قانونی ساختن تا جایی که ما شخصا خودم آگاهی دارم تقریبا از مدت 10-11 سال میشه که پانتونای خصوصی اول مؤسسات خصوصی بودن که بعدن پانتونای خصوصی با تبدیل میشن که در همون وقتم قبل از امی انفاذ قانونی که در سال 1394 بوده امی طبق همون مقرره یا طبق همون لایحه‌ای یا طبق قوانین قبلی تسهیلات عالی که بودن اینا چی داشتن فعالیت داشتن با اساس از اون معیارای تعیین شده بعد از اونها جواز داده میشد که مثلا میتونیم گفته که شاید اگه اشتباه نکرده باشم اولین پانتون خصوصی در کابل و در افغانستان پانتون کاردان بود محصلینی که قبل از 2 سال که فارغ شدن و اینا برشان یک سیستم محصل بودن قانونی را برش معیار ساختن قبل از او چی میشه یک دومی که سوالی است که در خود قانون تحصیلات عالی معیار برای ساختن یک پانتون هست که جناب استاد میگن که ما 3 کاتگوری پانتون داریم هستند که پانتون اعلی است و پانتون متوسط است و پانتونی که در رتبه سطح پایین قرار دارند. استاد میگن که در اینجا پانتون استادای ما دارند به این پانتونا تدریس میکنند که اونا با لسان خارجی. درست است که یک وسیله هست، وسیله فهم و تفهیم است، اما ما میبینیم که او اشخاص و افرادی که در کنکور دولتی حداقل نمراتی را کسب نمیکنه که ما با یک پنجه که امروز علاقمند کمتر دارند، اما باز هم در پانتونای خصوصی در می پانتون کنکوری که سال 1396 سپاره شد با پانتونهای دلخواه خود رفتند. ما میتونیم بگوییم که در پنجه اقتصاد، در پنجه حقوق، در پنجه طب، در پنجه انجینری اینا رفتند. سوال در اینجی مطرح است، پس چطور امی شاگرد میاری شد، چطور امی شاگرد نابغه زمان شد که در اوج نتونست حداقل نمره کامیابی را کسب کنه و در اینجا اینا به پنجه دلخواه خود اینا میرن. آقای سنجیده به عرض معذرت یک دو چند
موضوع دیگر ما اضافه میکنم. زاید صاحبی خو موضوعات است که جناب استاد شما اشاره کردین و شنوندا مد من تماس میگیرم. ما هم گفتیم ولی نقش اداره شما
برای نقش اداره همی هم برای ما یک سوال است که با اساس همی سوالات ما اداره مبارزه با فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی در بخش ساده سازی پروسه ها کار کرده که ما میتونیم بگوییم که ما در چندین موارد با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که در پروسه ساده سازی هست. آقای سنجیده سوال شما این بود که نقش اداره مبارزه با فساد اداری در مشکلات و یا هم در همی پروسه وزارت تحصیلات عالی چی بوده؟ بله ما با شکایت هموطنان خودم رسیدگی کردیم طبق قانون و در پروسه های ساده سازی هم ما وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که از جمله میتونیم که ارزیابی اسناد تحصیلی هست، تبدیلی از یک پنجه به پنجه دیگه هست، توزیع عقد دیپلم هست، پروسه اعزام استادان پانتون به خارج از کشور جهت اشتراک در سمینارها است، روند طی مراحل کاندیدان در بورسیه ها هست، روند استخدام در بورسیه ها در خارج از کشور. یعنی یک از بخش اداری مبارزه با فساد اداری که یک ریاست است با نام تدابیر جلوگیری از فساد اداری که ما در این عرصه ما کار کردیم و با شکایات هم ما رسیدگی کردیم که از طریق هموطنان ما برای ما رسیده که مثلا موضوع عقد دیپلم هست، تعلل در انجام وظیفه در توسط کارمندان وزارت تحصیلات عالی هست، همچنان بعضی از موارد و شکایات از یک دپارتمنت هست که نمیخوایم طبق قانون نامی از نام بیاد بگیرم و موضوع اخیری که برای ما مواصلت ورزیده که شخصا خودم ذریع یک مکتوب به وزارت محترم تحصیلات عالی فکر میکنم که جناب استاد هم شاید در جریان باشه، یکی از پانتونای خصوصی شکایت یک محصل شکایت کرده بود که سطح تدریس ما پایین است اما سطح فیس ما بسیار بلند است که ما هم این موضوع را رسما با جناب با وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال کردیم اما اگر اشتباه نکرده باشم پس در جواب برای ما تحریر شده که ما کدام معیاری یا نرمی برای اخذ فیس برای پانتون ها تثبیت نکردیم که در کدام اندازه یک پانتون خصوصی فیس بگیرند و از طرف دیگه همین قانونی که وضع شده در سال 1394 تمام معیارای دریجه تثبیت هست و در دریجه گفته شده اشاره شده که باید در این عرصه کار شود و اینم باید فراموش نکنن جناب سنجیده صاحب که تعداد محصلینی که جناب استاد گفتن از 170,000 تا 180,000 یک جمع کثیری هستند که همین جمع کثیر پول هنگفتی به سکتور خصوصی میپردازند که در این عرصه همین قسمی که ما خدا نخواسته کدام بهتری با استاد نشود همین قانون بسیار وسیع و غنی است باید تطبیق شود تا ما بتونیم واقعا تولیدی با کیفیت داشته باشیم.
زاید صاحب یعنی برنامه شما دارین در قسمت
اداره مبارزه با فساد اداری کدام برنامه یا مسئولیت مشخصی با می ارتباط ندارن که اینا برن حساب کنترل کنن اما مسئولیتشون چی است؟ مسئولیتشون این است که رسیدگی با شکایت هموطنان کنن، مسئولیتشون این است که در بخش های ساده سازی کنن، مسئولیتشون این است که در روند تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در سکتورهای مختلفی که مکلفیت تمام نهادهای دولتی وزارت خانه ها دو داره که رعایت کنه مسئولیت از ایره داره.
پختن لرم چه هم غلی زاهد و هم کمال سبت راجی کیگی زاید سب ویلی چه موگا یو مکتوب در لورز دکر وزارت لگل و دا مکتوب در فیسونو در اندازه پارا باندی یا در فیسونو در لوروالی پارا باندی دویلی چه موگا هیچ دول قوانین در فیسونو پارا باندی نلرو ستاسو وظیفه زاهد سب نظارت ده پداس حال که چه زیو راپور لرم چه دا کمال سبت راجی کیگی دویلی چه موگا با در واحد فیس خصوصی پانتونو تعیین کرو دغه موضوع څنګه شو زاهد صاحب ولې دغه واحد فیس چې دوی ویلې دغه نظارت تاسو په کړی د دې مکتوب په جواب کې تاسو څه اقدام وکړ
جناب تلاش صاحب تاسو د پښتنه څوړ خلک ډیر مسولیت درین برځه فسایداری په دې اړه نه چې تاسو کوم سوال ته اشاره وکړ ډیر مسولیت د لوړو زده کړو محترم وزارت چې باید هم یو دوی لکه چې کله په یو کریکولم درسي باندې کار کوي د په تاسیس دی د یو کمیټې باندې کار کوي د شورا علمی باندې کار کوي د دې تر څنګه مهمه ده چې څنګه موږ یو معیار د فیس لپاره وټاکو چې هیڅ هوادوال د منګه به د دین د لوړو زکونه به برخه پاتینس یعنی دغه لوړ لوړ فیس باید دي و نه ګرځي چې هغه لار نسی یو لوړ ځکړو خصوصي سکتور ته یا هم دي دولتي ته کچې حالت گنجائش نه خصوصي سکتور ته لار نسی. دغه مکتوب موږ ته په دې ورسوي کې راغلی چې کوم اشتباه نه کړی ان شاء الله هم دسی یو موضوع اما د منګه نظارت بیا هم درته وایم چې هغه پروسې چې هغه ساده سازي سوي دي او هغه موارد چې هغه په ستراتیژي کې چې دغه ستراتیژي تاسو به هم بهتره معلومه چې په دې کې ټولو وزارتخانو او ټولو ادارو ته مکلفیت ورکړي دوی د پلي کې
کمال صاحب د واحد فیس ټاکل په 1995 کال کې ویل شوی وو. یوازینی مکتوب چې دغه ادارې ته چې ښاغلی صاحب په نمائندګي باندې خبرې کوي اوس لیکل شوی دی. دغه پروسه څنګه
کمال صاحب یې تماس هم میگیریم شنونده روی خط است
قسمت الله عزیز
مواد
په نومه
روی انټرنټ
نورو ذکر وزارت لپاره مو یو دی څنګه لپاره ځان څنګه راوړی چې تر ټولو مت سره بیا کامیاب شو بریا دی ترل دې مو د مطرح هم په ځان کې په نوو په وزارت کې دا د دې په هم نو ته تعالی انټرویو کې کوم نمبر یو وزارت لري په دغه په یو په شل نمبر کې مخکې یو دی نو په تو بیا دې په هم تم ته سبیر لوی نمبر لري هغه ته هم بریا لري چې ترل دې مصبي څنګه یو هم شنه پوسټ یا ورته بیا څه نه ویل څه او یو هم دغه څنګه دوی ته هڅه کوي چې څه ورته کوم د ترغه سره تر راځه کوي نه ښه لاس دی ولایت شورا دی ولایت ځای کې په باندې هم تو دې نه دارو کارکونکي د هغه هیڅ سواد هم نه لري د ابراهيم سن کارر هم نه وي ختم د کله نه سي ولایت شورا کې د کار کوي چې تشریح ورته ولا چې هغه او تفصیل یو فکر باندې ګر یو هغه لاس لیکي هغه څه باندې کې تصدیق
ډیره مننه. اجازه راکړئ چې زه دغه پښتون ته یو ځوابونه هم لاند. اول چې کانکور امتحان په افغانستان کې کانکور امتحان معنی پلیسمنت ټیسټ دی. اوس کابل پوهنتون کې موږ د کابل طبي پوهنتون کې مثلا د طب معالجوي پوهنځی لرو دا په کال کې سل کسان نیسي چون هر پوهنځی چې د هغې د جذب هغه ظرفیت کمي نمرې باید فوق العاده لوړې لاړې شي. د ټول افغانستان نه چې څوک که چېرته د کابل پوهنتون د طب پوهنځی د پخپله انتخاب کړي په دې کې شک نشته چې دا نمرې به لوړې ځي. دغه ستونزې ټولې موږ منو چې هغه څوک چې په دغه کانکور کې باید نمرې کمې وي خصوصي پوهنتونو ته به په کمو نمرو باندې نیول کېدل. اوس د دولتي نه که څوک درس او 500 سم وخت لاغې ته یو ځل بیا امتحان اخلي چې راشي چې ته زموږ په سیستم باندې زده کړې کولی شي که نه شي کولی. راځو دې ته چې ستونزې ټولې منو چې شته ولې دا چې موږ څه وکړل باید په دې باندې هم بحث وکړو. په تېرو دوه کالو کې د اول ځل لپاره خصوصا د طب پوهنځیو لپاره چې پخوا به پکې په سوونو سوونو کسان په یو موسسه کې نیول کېدل موږ دغه کچه راټیټه کړه چې هر پوهنتون چې د طب پوهنځی لري دا په یو سمستر کې د سل کسان نه زیات نشي نیولی. دا چې پخوا به په زرګونو کسان نیول موږ دا سلو ته دغه محدود دا محدودیت پکې خوده. دویمه موضوع دا و چې مهمه د فیس موضوع وه. فیس د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې په واضح ډول په 14مه ماده کې ذکر شوی هغه مقدار پیسې دي چې په کال کې یو ځل یا په سمستر کې یو ځل د تحصیلي خدماتو په بدل کې اخیستل کیږي. دې کې شک نشته دا اوس هم باندې سره چې په ټول افغانستان کې واحد فیس نشته او دا هم استفاده شوی د آزاد بازار نه. د نړۍ په هیڅ خصوصي پوهنتون کې تاسو داسې نشئ لیدلی چې په ټولو کې به فیس یو شان وي. موږ په دې معتقد یو چې فیس باید مختلفي ولې دا چې په افغانستان کې څنګه ده وو دا اوس هم زمانم چې بدبختانه نه د لوړو زده کړو په قانون کې نه په کومه لایحه کې او نه په کومه مقرره کې فیس د فیس په اړه هیڅ خبره نه شوی. دا اول ځل لپاره موږ د تکې ناسو لکه څنګه چې څنګه دوست مخ کې ویلي دا اول ځل لپاره کې ناسو او په دې ته یو ځانګړی کمیسون وټاکل شو چې د فیس هغه لوړه برخه باید موږ مشخص کړو. داسې نشو کولای چې ته په ټول افغانستان کې مثلا 15000 فیس شته باید دا وخت موږ یو چې د فیس لوړه برخه باید تعین کړو مثلا 15000 یو پوهنتون کوي شي چې لوړ فیس واخلي. باید پوهنتونو په خپل منځ کې سالم رقابت ته څومره شي ټیټولی شي دغه صلاحیت موږ پوهنتونو ته ورکړو. موږ د خپل کار په اولو کې بدبختانه چې د ځینې موسسات نه دا شکایت و د کتابخانې په نوم جدا فیس اخیستل کېده د انټرنیټ کلب په نوم جدا فیس اخیستل کېده د دویم چانس په نوم جدا فیس اخیستل کېده یعنی په مختلفو نومونو فیسونه وو. موږ د مختلفو نومونو باندې فیسونه اخیستلو مخه ونیوله. بله ډېره مهمه موضوع چې موږ د جال او د تقلب په موضوعګانو کې موږ د غریب سړي سره مواجه نه یو. بدبختانه موږ د هغه چا سره مواجه چې هغه یا د ټوپک خاوند دی یا د منصب خاوند دی یا په یوه لویه اداره کې کار کوي. اوس که تاسو وګورئ چې په ځینې مؤسساتو کې به د دغسې د متقلبینو او په اصطلاح د هغه خیالي خلک چې هلته نومونه لیکل شوي دغه مخکې دوست موږ ټلیفون هم وکړو یا د شورای ولایتي غړی دی یا د پارلمان نه څوک دی یا په یوه لویه اداره کې دی یا قومندان دی چې د ټوپک خاوند دی. واضح شوه ما تصمیم خود هم گرفتیم از یک تعداد ولایت وقتی که ما واضح شوه که قومندان است و این نخوانده بالاخره ما تیم خود تعیین کردیم بررسی کردیم اسناد شکایت کردیم به هیچ وجه او صاحب سند نمیشه.
شما در این قسمت چونی خو یکی از موارد فساد است که در قانون پیش بینی شده و مسئولیت اداری عالی نظارت و مبارزه فساد است
به این
اداره اینا رو به جریان
اجازه بدین. به ما اجازه بدین نه تنها که در جریان مانده اداراته بلکه خود
خود ما چونین اشخاص گرفتیم، ما تسلیم کردین به چونین ادارات، ولی سبا که خبر میشیم پس مو جمع کرده و پس به ما مستقیما ما را تهدید هم میکنه. حتی ای تو هم شده وقتی که یک متقلب کار و جالکار بیا اونجا امضا رم جالی بکنه و بالاخره برات میگه که سند ما را امضا کو، اگه امضا نکنی زندگی کرده نمیتونی. ما بازم با مبخشای مربوطه راپورشان میتم که اینی ادم اینی تو کار میکنه، ولی بدبختانه در مقابل هیچ چیزی نمیشم. میگم که بعضی ادارات هم است که همیشه دعوا میکنه که ما حاکمیت قانون باید باشه، ولی بدبختانه بعضی وقتا از ما خواسته های غیر قانونی داره. ما اگه نمیشنه بگیریم همین توی ادارات که با مبارزه هم میکنه با ضد فساد، شما میدانید که برای اولین بار ما در پوانتونه خصوصی موضوع امتحان کنکور یا پروگرام کنکور سال یک بار اعلان کردیم که سال دو بار نیست، سال یک بار است. ولی چنین ادارات قسم قسم تقاضا از ما میکنه که به هر شکلی که باشه ما اجازه بدین که ما یک صنف به خود دایر کنیم. دفتی دو روز باید اینی صنف باشه. ما بازم خواهشم از همه ادارات اینیست که اول خود یا باید به حاکمیت قانون احترام قائل شوه، و وقتی که خود ما به حاکمیت قانون قائل نشویم چه قسم میتونیم که فساد در این جامعه از بین ببریم؟
خب زاید صاحب کامال صاحب پیشتر گفتن که شما گفتیم که مثلا
یک کجیر منگ دی کانکور پا از مینه که دلوار از دکل وزارت لخواه پا پرا منگ نظارتو که او دغا کم هاگا چوکت لکتا سوسی و سکالی و دیر که سیستم پلارا چولی سی اغا سیستم دی بایمتریکو دی خوصی پا دی دولتی پانتونو که که دغا سی پا پرا جدیت سرا دغا پروسی تدبیق سی او کچیر دغا پروسو پا تدبیق که یا سر سازی که تاسو تا همکاری ترتیا لره یا اداری فساد سرا دی مبارزه دی عالی اداری یا ریاست دا زنگر ریاست سی ودی ریاست تا سی دو برخی کار کهی سی او سر سازی دا او بل دی منگ او بل ریاست دی اغا سبداران سی خپل رئیس بی جمهور یعنی دولت رهبری ودی تا دیر زیاد پام کرده او مسئولیت منگ تسپاره دی منگ پرا پرا همکاری تا سر جناب
کامچنان در قسمت ازی که جناب استاد گفتن که کسایی را مشناسن یا شناسایی کردن که تزویر کردن یا مسئولیت شناس من هم میفهم شکایت از وطنان به یا از ادارات
سنجیده سب در استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که با اساس نظارت یا در مورد نظارت از او و با میان آمدن از او یک اداره و یک قانون تشکیل شده که اداره ما هست که نظارت از تطبیق استراتژی میکنه و فرمان شماره 45 رئیس جمهور سابقه هست که او هم وظیفه داده شده بود برای ادارات و بالخصوص برای اداره مبارزه فساد اداری. در این استراتژی وضاحت داره که هر آن اداره‌ای که در امری به مبارزه با فساد اداری ناکار میکنه و یا با مواردی یا با مشکلات مبارزه با فساد اداری روبرو میشن، بالخصوص بخش تفتیش داخلی از اینا، این موارد اینا بسپارن به اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا ارگان‌های عدلی و قضایی که اونا همین موضوعات موارد فساد اداری رو با پیش میبرن. مثلا ما گفتم میتونن مرحله کشف اداره مبارزه با فساد اداری میکنه، تحقیقش مطابق با ماده 134 قانون اساسی افغانستان لوید سارانوالی میکنه، محکمه خوب کلگی مایان و روشن است که میرن به ارگان‌ها اونا کار میکنن.
یقینا کومول سی پدیره هو تاسو ډیر معلومات لري چې دغه موضوعات باید تاسو له دغه ادارې سره شریک کړئ. تاسو مولې نه دي شریک کړی کوم موضوعات
یو ټکی ته اشاره کوم. زید سی خو ټکو ته اشاره وکړه دغه د کانکور از ماوین تاسو وکړل په ټول افغانستان کې لومړنی رون او یو شفاف کانکور چې په وادوالو په دې باندې اعتماد وکړ د دلور زکه وزارت ولا سره وړنده او خدای چې دلته یاد کم زمونږ د راتلونکو کال لپاره د خصوصي پوانتونو آزموینه هم د دلور زکه وزارت د کانکور د کمیټې له خوا اخیستل کیږي. د پټول افغانستان کې په یو قسم کانکور ما د مخه ویل چې بدبختانه چې مونږ سوق نه پرې د اصلاحاتو ته زمونږ په پلار کې خندونه اچي
نو مکول شي وخت.
او د مثال به خې نوم درته اخلم. د مثال په ډول باندې مونږ په کابل کې یو پوانتون چې د غیر قانوني ډول باندې ایجاد شوی مونږ د دې مخاوني ولا دلور زکه وزارت رهبری شو فیصله وکړه چې سر لنن نه د موږ سره اکاډمیک اعتبار نه لري، اعتبار ساقط شو. منګه مسئولین ته رسیدګي وکړه په زید دي چې دغه پوانتون مسئول راشي د خارج نه خپل داوا مخکې بوزي د افغانستان په محاکمو کې بدبختانه یو وکیل سیب جګیږي او دغه داوا مخکې وي. او دلته هدف د وکیل چې شه ده ځکه چې د وکیل سیب نوم الته لیکل شوی چې سبا دی وکیل سیب ته سند ورکړي.
کوم پوانتون کوم وکیل سیب
لازم نه چیزی بخي نوم وخت مثلا د یومف په باره کې چې په افغانستان کې یو پوانتون په اصطلاح ایجاد شوی د سویس په هیواد کې په دې نوم پوانتون نشته. او دلته په دې نوم باندې ایجاد شوی چې گویا د سویس نه یو شاخه افغانستان ته راغلی.
باز بل اخره کوماوس په موضوع چطور شد بسته شد؟
مهم بر میبازم ده او وقتی که تصمیم گرفت وزارت تحصیلات علی برای اولین بار ولسی جرگه ما را خواستن چونیا شکایت کردن، وقتی که او جرفتیم کمیسون معرف و تحصیلات علی او جرفتیم ما دلائل خدا گفتیم بالاخره او قناعت کرد. رئیس به اجرای را خواستن وقتی که او جرفتیم اسناد برشان نشان دادم قناعت کرد و از سایت خود هم اعلان کرد. خانم اول هم ما را خواستن وقتی که اسناد برشان نشان دادم بیخی دمو وقت قناعت کرد. آل هم ای تو حمایت قوی ما نداره داریم و پوانتون با وجودی که ما لغو کردیم مگر سر به خودونه فعالیت میکنه. اینجا باید دولت ما را حمایت کنه. وقتی که چندین پوانتونا چندین مؤسسات که غیر قانونی ایجاد شده باشه و د این مسائل بو شریک باشه د تقلب و دجال اگر جلوی شه به این شکل نگیری با اختر دادن و توصیه کردن و جلب کردن د افغانستان اصلاحات نه میاد. زه یو زلبه استاسی در حدود لای ټول هوادوال باندې دغه کوم خدای نه خسته خدای نه خسته که دولت زمون حمایتونه کی مون به لازم نه بولو چې خپل کار په دې شکل باندې په دې چوکي باندې مخکې لاړ شو.
امرایي شنونده های گرامی رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. برنامه آینده که موضوع برنامه ریاست تقاعد است و مشکلات و موجودیت فساد در این اداره است. شما را به خداوند می سپاریم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
رسم و یک مرغ.